جالی خبری. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خرق لاست.
بله زرونه منگل، تاسو استری مشی. اوری چه ناتو وی دا بل وقت مخکی وی چو ویل شی دا افغانستان په شمال کې داعش دلل منځ تللی ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي داعش ځپل شوی او نور په شمالي ولایتونو کې ستر ګواښ نه ده. پر دې اوسنی نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. مصر په جلال آباد کې د سیشن بې د ورځې خونړی برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول مانافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د دفاع وزارت سرپرست وین جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپ های نداره.
فکر که اون چه داعش نور په شمال که داسې ډلې نه لري چې هغه د پسیمه کې د حکومت او خلکو لپاره ګواښ وي. په دې اساس اوس موږ خپل ډیر ځواکونه په ننګرهار، کونړ او نورستان او نورو سیمو متمرکز وو چې یو شمېر ترهګرې ډلې پکې حکومت او خلک له ګواښ سره مخامخ کوي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله دې ته اړ شو چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ناسته وکړي او هغه احتمال چې د هلیکپټر د دښمن په ډزو اشتل شوي رد کړ. هغه په دې پیښه کې د هلیکپټر د عملیې د یو شمېر غړو د ټپي کېدو خبره وکړه. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړی برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو غندلی. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله پرون وویل چې مصر د دا ډول خونړیو تروریستي بریدونو په وړاندې له افغان حکومت او د افغانستان د خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنې هم غږ کړی دی چې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره د هغوی مالي سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندي پناه ځایونه په نښه کړي. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو پر ریاست وشو، په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان IOM یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې 3 کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی وه او 6 کلن ماشوم ترې پاتې دی. د هلمند روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمېر د زیاتوالي خبر ورکوي. د هلمند د بوست روغتون د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر ډاکټر فضل هادي زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر د تېر میلادي کال په مقایسه سږ کال په سلو کې 10 زیات شوی دی.
په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام موږ 2000 شپږ شپېته مرزان دي چې موږ په سوتغزي وخت کې بستر شوي دي.
ښاغلي زیارمل، کوچنیانو ته په لومړیو شپږو میاشتو کې په منظم ډول د شیدو نه ورکول او د میندو په منځ کې د خوارځواکۍ په اړه نه پوهاوی د ماشومانو د خوارځواکۍ اصلي لاملونه وبلل. په داسې حال کې چې په هلمند کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو افغانستان د سودان او سوریې تر څنګ هغه هېواد بللی چې تر ټولو زیات د لوږې او بشري ناورین له خطر سره مخامخ دی. دغې ادارې په دغو او یو شمېر نورو سیمو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د 140 میلیون ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا ډېر بد وضعیت دی او مخکې له دې چې زموږ هېواد نور رسوا کړي، لوی څارنوال باید دا پلټنې چې هغه د شیشکې ښکار بللي ودروي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي څارنوالانو وویل چې د ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤول د هغو $1 میلیون مالیه نه ده ورکړې چې هغه د اوکراین له ولسمشر پتروشینکو سره د کار په مهال ترلاسه کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د هیواد پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول. متحده ایالاتونو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلي وزیران د بندیزونو لپاره په نښه کړل. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبرلاند وویل چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلي وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو که مخکخ رول لوبولی. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزیر ویلی چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامدار محاکمه ورته د منلو نه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه واړی بیا هم ولولای دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ناتو وایي دا به له وخت مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ځپل شوی او نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه دی.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
په جوجان ولایت کې امنیتي چارواکي بیا وایي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي د داعش قومندانان او د دې ډلې غړي د بشر ضد جنایتونو د ترسره کیدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي.
قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون پړنا کې چلند کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د ترکیې په دوو وزیرانو د امریکا لخوا د نویو لګول شویو بندیزونو په باب اوري، او د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 ته په صافه او ازي اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار بلال نبی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ناتو وایي دا به له وخت مخکې وي چې وویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل شوی او دا ډله نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. د وروسته له هغې چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې د داعش ډله وځپل شو او د دې ډلې په لسګونو غړي یا د حکومت خواته او یا هم د طالبانو لور ته واوښتل یا تسلیم شول. نور حالې د رضوان مراد راپور کوي.
ناتو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
دی وی په درزاب ولسوالی کې د داعش وروستۍ ډله چې 125 کسان دي له خپلو وسلو وسایطو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. ښاغلی رادمنش وویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له څه مودې راهیسې افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نوموړي وویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشیانو په ځپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسلوال وژلي او دا ولایت یې له داعشیانو پاک کړی دی. که څه هم افغان مقاماتو په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان تیرونی ویلي و چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویق کوي ځکه داعش باید له منځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د ځپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړیو چاودنو او ډلې ایزو بریدونو مسؤلیت اخیستی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار او په ځانګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوي دي.
په سیمه کې په جوزجان کې د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی بیا وایي چې د داعش تسلیم شوي قمندانان او د دې ډلې غړي په جنګي جنایتونو په د بشر ضد جنایتونو تورن دي او دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ښاغلی جوزجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپله خوښه نه دي تسلیم شوي بلکې تسلیمۍ ته اړ ایستل شوي. هغه دغه راز وویل چې د تسلیم شوو 250 د داعش غړو څخه 150 روسیې شبرغان ښار ته لیږدول شوي او نور هم لیږدوي. په عین وخت کې د شمال زون د مدني ټولنې غړي هم د تسلیم شوو داعشیانو د محاکمې غوښتنه کوي. له مزار شریف د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
په جوزجان ولایت کمیټې چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي چې پکې د هغوی 12 مهم قمندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجانی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون پړنا کې چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 250 تسلیم شویو داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو 3 ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجانی وویل چې پاتې 90 تنه به د همدې ورځې په دوشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجانی وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي حبیب الرحمن یې مشري کوله. جوزجانی وویل چې مولوی حبیب الرحمن او د هغه مرسیال مفتی نعمت الله د طالب استوالو لویر امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تر دې پخوا د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلي وو کابو 4000 طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي په درزاب ولسوالۍ کې د داعشانو پر ضد ډله ییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولي دي. د جوزجان امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي داعشانو کې بهرني جنګیالي نشته. فقیر محمد جوزجانی وویل چې تر دې پخوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنګېدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجانی زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشیانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یوځای شوي وي. مفتی نعمت الله د تسلیم شویو دایشانو هغه مشر دی چې کابو دوه کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپل 200 وسوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تېرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمازون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمالزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي. په بلخ کې د مدني ټولنې د اتحادیې مشر حمید صفوت په دې نظر دی. دا چې فکري او ایدیولوژیک تعهد نشته، څرنګه چې پخوا د داعش او طالب سوالو سره دا تعهد و، نو له دې امله کله چې دا ډله خپله بقا په خطر کې ویني، یا له دولت سره یو ځای کېږي او یا هم بلې سیمې ته تېښته کوي. په جوزجان کې هم دا مسله رامنځته شوې. داعش ډلې طالبانو له ویرې دولت ته پناه راوړې او د موقع په برابرېدو سره به بېله شکه یا له زندان څخه او یا هم د دولت له لمنې بېرته تېښته کوي او خپل ورانکاري فعالیتونه به پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان امنیه قمندان هم پر تسلیم شویو داعشیانو بې باوره دی او ویره لري چې د داعش دا جنګیالي د فرصت په مساعدېدو سره بېرته پر ورانکارو فعالیتونو پیل ونه کړي. مجیب رحمان، حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورده کرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لآزادی رادیو.
نن بیا د دې پروګرام وار دی او په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې د سولې لپاره څومره امکانات برابرېږي، دی البته د سولې پر موضوع ډیر بحث لرو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار د هغه راپور په اړه غبرګون ښودلی چې ویلي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې کلکه اراده نه لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره حکومت ټینګه اراده لري او په دې برخه کې هم جدي اقدامات کړي دي. سیګار یا د افغانستان بیا رغونې په د تار د افغانستان په بیا رغونې د امریکا ځانګړي ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت په ډیرو مواردو کې فساد په وړاندې کمزوري عمل کړی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال حدیث په داس راپور کې اوري.
اجرایه ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې مني چې فساد لا هم په افغانستان کې لویه ننګونه ده، خو وایي په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي دی او لاسته راوړنې هم لري. ښاغلي میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه وخت نیونکې ده او داسې نه کېږي چې په لنډه موده کې مخه ونیول شي.
جدی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی
دی وی د ملی والی حکومت د رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدی او قاطع اراده رامنځته شوی او د لومړي ځل لپاره د حکومت لوړ پوړي چارواکي لري کیږي او د سیړونو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو تاسول کیږي. اوان د دوسیو د تعقیب لپاره د محاکمو علني جلسې هم جوړیږي، خو بیا هم موږ منو چې ستونزې شته. د خاقلی میسم په خبره د فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي رامنځته شوی چې د هغې په پلي کېدو او د ملي افغانی حکومت د قوي ارادې له مخې به خلک په دې برخه کې د خو پرمختګونو شاهدان وي. د افغانستان بیا رغونې د څار ځانګړي امریکایي ادارې یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت د هغو کسانو لپاره چې غیر قانوني کړنې کوي مناسب دی او حکومت په دې برخه کې د سیاسي ارادې د نه موجودیت له کبله کمزوری عمل کوي. د سیګار راپور له مخې افغان امنیتي ځواکونو د مې د میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلي په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واک واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. تر دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیواد بللی وو او ویلي وو چې د پوځ په ګډون تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد په دیدې نفوذ کړی. د افغانستان د شفافیت بنسټ اجرایوي مشر اکرام افضلی هم فساد په افغانستان کې لویه ننګونه بولي، خو وایي نړیواله ټولنه او خلک باید د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره رښتینی همکاري وکړي.
د افغانستان ملت هم په دې کې د افغانستان د حکومت نه سم حساب غوښتی دی او نه یې په هغه صورت کې سم ملاتړ کړی. همدغه راز د نړیوالو ټولنې لخوا نه هم سم حمایت نه دی ترسره شوی او د دې لامل ګرځېدلی چې حکومت په یو سیاسي ضعف کې واوسیږي او د دغه سیاسي ضعف نه بیا دغه مفسدین ګټه پورته کړي او قانون پلی نه شي.
د ناامنۍ تر څنګ فساد په افغانستان کې له هغو عمده ستونزو څخه ګڼل کیږي چې په نړیواله کچه یې د افغانستان نوم او موقف ته زیان رسولی. که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې د هڅو ژمنې کړې، خو لا هم دغه پدیده په افغانستان کې په خپل قوت پاتې ده. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوست وایي چې د فساد او مفسدینو پر وړاندې د حکومت وروستي اقدامات د ستایلو دي او باید دغه لړۍ په جدیت دوام پیدا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و مورد چې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د سیګار هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې مبارزه کې جدي اراده نه لري. د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د روانو هڅو په ترڅ کې څو ورځې مخکې دغه راز په کابل کې په یو لوی کنفرانس کې له 200 زیات دینی عالمان راغونډ کړي وو او د منبر غږ د فساد اداري فساد په وړاندې د منبر غږ په نوم البته دا کنفرانس جوړ شوی و. په دې کنفرانس کې پر دې خبرې کېدې چې دینی عالمان په جماعتونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې څه کولای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی او لیکلی دی دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اور بند او اوس د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او په قطر کې د طالب وسلوالو ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوسټ لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبانو توافق کړی چې خبرو ته به دوام ورکوي. ورځپاڼې د یو طالب چارواکي له قوله لیکلي چې دواړه ښځې لیدنه په دوحه کې په یوه هوټل کې سوې چې ډېرې مثبتې نښانې یې لرلې. د افغان حکومت استازي چې په علني توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې په یاد غونډې کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې دلیل چې طالبانو څه ډول په دوحه کې په مذاکراتو کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي سختدریځ د جګړې په ډګر کې برلاسي دي او د سولې د خبرو لپاره هیڅ ډول انګیزه نه ویني. نو شایي مشران یې حیران سوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي د داعش ډلې په حملو کې زیاتوالي ته په کتو افغانستان او امریکا شایي په دې جګړه کې له طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وي. د ورځپاڼې په وینا د داعش وروستۍ حملې شایي د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې وي. ګارډین دا هم ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه له 2014 کال راهیسې دوام لري. یو شمېر څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه د ایران او امریکا هم ده، او دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلو په برخه کې او په نظامي برخه کې مرستې کوي. د ګارډین په وینا ویل کېږي د داعش ډلې خراسان څانګه د طالبانو له تښتېدلو غړیو له عراق او سوریه څخه تښتېدلو سختریځو او د سودان، چچنیا او ازبکستان او تاجکستان له سختریځو جوړه ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ او شمال کې په تهدید بدله سوې ده، شاوخوا 2500 سختریځې په جوزجان ولایت کې د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د جوزجان د چارواکو په وینا داعش سختریځې په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د جګړې تر فشار لاندې راغلي وو او له دولت سره یو ځای سول. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشتې انتخابات چې تر هغه مخکې د سږ کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د ټایمز په وینا امنیت یوه ډیره مهمه مسأله ده، وروسته شایي انتخابات له ستونزو سره مخامخ سي او د لاسوهنو او درغلیو تورونه پورې سي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس د ولسمشري انتخاباتو ته نوماندان به تر نومبر میاشتې مخکې نومونه ثبتوي. ټایمز دا هم لیکلي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه و چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله عبدالله له ټیم سره ملي وحدت حکومت جوړ سو.
د ترکیه او امریکا ترمنځ د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې د امریکا خزانه وزارت د ترکیه د حکومت پر دو چارواکو د حکومت د کابینې پر دو غړو نوی بندیزونه لګولې دي. تفصیل د رضوان مراد پر راپور کې.
متحده ایالاتو پرون د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیه لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوی دي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلیې وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکښ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانې وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې اندریو برانسن سمدستي خوشي کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه اندریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پرېکړو نشي پر شا کولی. د ترکیه وی محکمې د تیر سه شنبه پورې سپکور کې له نظربندۍ څخه د خلاصون لپاره د اندریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له دوو کلونو تیرولو وروسته تیره اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیه حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې دوه کاله وړاندې د ترکیه د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بلور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې هیدر نورت پرون ویل چې د اندریو برانسن د قضیې په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیې د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیره بیه تر بل هر وخت زیاتره ټیټه کړې ده.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. او سم د افغانستان ګاونډ ایران وروستي اقتصادي بحران ته مخه کوي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو د نارضایتیو په باب پوښتنو ته ځواب ووایي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې اوري.
د ایران د استان نیمه رسمي خبري آژانس د راپور له مخې د پارلمان غړي له ښاغلي روحاني غواړي د اقتصادي ودې د سستوالي د بیروزګارۍ د زیاتېدو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ریال د ارزښت د بې ساري لوېدو په ګډون د یو شمېر مسئلو په اړه ځواب ووایي. د ایران د پارلمان غړي همداراز له ولسمشر څخه غواړي چې ولې د نړۍ له غښتلیو هیوادونو سره له اتمي موافقې دوه کاله وروسته د ایران بانک د نړیوالو مالی خدماتو په ترلاسه کولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني وروسته لدی چې د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د ایران پر ضد د بندیزونو د بیا لګولو ژمنه وکړه د ریال د ارزښت د سخت کمیدو له کبله تر فشار لاندې دی. یوازې هغه تصویرونه او ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي د اصفهان او کراچ په شمول په ایرانی ښارونو کې په سلګونو مظاهره چان شي چې د انفلاسیون او د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له خپرو شویو معلوماتو سره سم لا هم په اصفهان او یو شمېر نورو ښارونو کې اعتراضونه دوام لري او پولیسو د خلکو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښلنو ګازونو او مرمیو کار اخیستی دی. څو ورځې وروسته له دې چې د ایران په آزاد بازار کې هر ډالر 122,000 ریالو ته وخوت د ایران د پارلمان 200 غړیو په یوه لیک له ولسمشر حسن روحاني څخه د نهایي حلو ځلو غوښتنه وکړه. د روحاني حکومت د ایران د مرکزی بانک رئیس تبدیل کړ او د اسعارو د ستونزې د حل کولو لپاره یو لړ تدابیر اعلان کړل. تر دې وړاندې د سشکال په لومړیو کې د ایران خلکو د اوبو د کمښت د برېښنا د پرچاوي او اداري فساد په خاطر مظاهرې کړې وې.
دغراز ده ازادي راديو ده فردا ده څنګ د راپور لمخه دی ایران په یوشمیر خارونو کې بیا هم اعتراضونه دوام لري لتیرو دور زوريسي د ایران په کرج گوهر دشت خار کې خلک واټنو ته راوتلی او د دولت پر ضد شعارونه ورکوي په ایران کې په دې وروستیو کې په یوشمیر خارونو کې دغه اعتراضونه د دې لپاره راپورته شوي راوتلي خارونو ته چې په دې هیواد د پیسو ارزښت د بهرنیو اسعارو په تېره بیا د ډالر په مقابل کې ډېر سخت رالویدلی دی. دغه راز ځینې نورو اقتصادي ستونزې او د وسایل او خوراکي موادو د بیې زیاتېدو هم خلک دې ته اړ کړي چې د دولت په ضد د اعتراض غږ پورته کړي. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وای په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره د ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو د پراخو حملو او نښتو په نتیجه کې له منځه یوړ او د دې ډلې په لسګونو کسانو طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د داعش تسلیم شوي قمندانان او غړي یې د ترسره کړو جنایتونو له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د یوې هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تېره ورځ شوې ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سېشنبې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په داسال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول منافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر له لوی څارنواله غوښتي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د خزانې وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په قضیه کې د لاس لرلو په تور د هیواد د پر کورنیو چارو او عدلي وزیرانو نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پتموده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کم 2:19 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخکې دي چې د جون پښیبو کې پروګرام ووري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سي بشره خلاص
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګوروال سي د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سمره ده.
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاویا پیخی سبتی شویدی چیل دی پیخونه یو زرو درائی سوو یو پینزوز فیزیکی تاوتریخوالی پیخی دی یو زرو شپگاتیا دا جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبتی شویدی یو زرو درنیوی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پارا باید زو آیم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده چیز منگ پا طولانه که لبا دا مرغ فقط دین و تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که یعنی که چیر تا کم خز و حل سایوی و چکل سایوی مگوایی چی داغی خز سر تاوتریخوالی شویده اما نه باید وای چی شفاهی او روانی او کلامی تاوتریخوالی هم یو دیر مهمه تاوتریخوالی ده چی از منگ پا طولانه که ارتا دیر توجه نکیگی اما دیر زیاد تاثیر لدی پا خزو باندی لکه سنگه چی بازی تانی چی خزو تا ورکول کیگی یا سپکاوی چی خزو تا کیگی یا مثلا خزی دا جامعی یو مکمل او یو مهم برخه نگرنل کیگی بلکه اغوی تا دا یو بار پا کچه پا اکثرا کورانیو که او پز منگ پتولنه که کتل کیگی او پینزه سو و پینزوس اقتصادی تا تریخوالی پیخی سبتی شویدی چی دا اغوی اصل لامل هم دا اقتصاد ضعیف کچه دا پا کورانیو که او پتولنه که او پینزه سو ناتیا دا هیوات پا کچه هاگ نور کچینی لاملونه دی چی دا خزو پروندی دا تاوتریخوالی سبب گرزی دا هاگ طول آمارو چی پا کمیسیون که پر روان مالی کال که سبت شوید
دا افغانستان دا بشری حقوقونو خپلواک کمیسیون پا همدی اره ایوه اعلامیه صادره کرده که پا دی اره اوریدونکو تا معلومات ورکی چی پا دغه اعلامیه که کم فاکتورونه چرل سوی دی د شوز فوران دی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضی حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سړېلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي مګوی د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب مېرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو په په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې دي
که څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلفه ډولونه لري لکه فزیکی تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی دا او داسې نور نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي یعنی موږ نس کوي په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمه زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه خزه واده کیږي زمونږ په ټولنه کې نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبوره ده بل دې چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکړي کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې وغته کینی او وغ سره واده وکړي نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي نو دا یو عامل دې ته موږ وایو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د مجازاتو د معافیت شتون. یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضې خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالتو نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لاس واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ حکومت خایښ ورو چې موږ د وګو باندې بس لا
سې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې د یو له مهمو دندو څخه د ښځو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیې خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 17 قضیې خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له غوړه منصرف شوی دي، یعنی د غوړه پګیرینه منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 134 قضیه مونږ سره نوالی ته راجه کړی دي. 198 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او 800 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره. او 90 قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، ترڅو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریس وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي. او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلامو ملسه. Thank you.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ نن می بیا لتور سترګو سره جنگ ده پلبانوې د زړه د وینې رنگ ده کپرې کړه سر پلاس ور لره ورشم لا پدای باور نشي پزړه سنگ ده دا د هغه شا ویل شیر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شنګ ولا تاسو د تیمورشاه په حق لا سمره په هیګي
تیمورشاه دورانی دا لکه پلار غونډې یو مدبیر پچاو ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې د اداره کړه
آیا کله د نوموړي مقبرې ته تللی یاست
زه خو خپل بندي وم پلی چرخه کې هم دې سره وتلو راځي چې دا د پارک ته ننوځو د قبر سایل به مو ټول سات بم تیر شي
نن مو د تیمورشاه مقبرې ته ورولو د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصالې درته وړاندې کوم هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي درنو دوستانو له احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید تیمورشاه د احمد شاه بابا له پچا کې دوه یو کال وړاندې په 1600 وختم زیږدیس کال په مشهد کې وزیږید له احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل وو په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې تیمورشاه یو سرزورې سړی وو خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی وو نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو شل کاله یې پادشاهي وکړه لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له دا سیوای
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پچاو ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې د اداره کړه د خپل اهلیت د مخینه د احمد شاه بابا ځایناستی شو
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي په کابل کې له پولې باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاید شمشری پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته تیمورشاهي وایي تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ ده دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلې دي
د تیمورشاه زوی شاه زمان لکنداری معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي تیمورشاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله د هغه دا ځای ډېر خوښېده نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه بیا د حمید کرسي په دوره کې د اطلاعاتو کلتور وزارت او اغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دېړه له خلکو سره خبرې کړې دي
شین چمن شنې ونې په ونو کې ښکلې مرغۍ دیغو
خایسته نغمه هغه څه دي چې د تیمورشاه قبر ته ځانګړي ښکلا وربخلې او ډېر سیلانیان چې کله راځي د تیمورشاه له قبر نه کله چې لیدنه کوي نو لومړی په دې باغ کې تم کیږي، خوښ وګرځي او له خایسته طبیعت نه یې خوند اخلي. په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبیح الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبیح الله سره خبرې وکړو، ته درته وایئ چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی له کوم جي راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم جي ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پولي چرخي کې، خوشي شوی یم، همداسې را ووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو.
پولي چرخي کې بندي وې نو چې کله را خلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که درته وایئ چې څنګه له بنده را خلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلی، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پولي چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خو ځاتو چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای بچو وتلو، د خپل طاق نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چراغ لیدلته د تیمورشاه قبر دی ولیده، دا باغ دی ولیده او شنه ولې دی ولیدلې؟ څومره دی د فکر آرام، څومره دی هغه د زندان بد خاطرات له ذهن لري سول؟
بس هم دا باغ ته چر او قبر هم ولیده، باغ هم ولیده، تاسې مو ولیده. بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مون باندې تیر شو هغه مدار شه دی یاد وته.
کاورور اوس په تاسو سره سو درت وای چې کله دې ملګری درته ویل چې راځه لور سي تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه واتمن موافق و سره راغلی او کده قانی کړی؟
نه سره موافق هم ما په زړه مو مال را بس وس تیمورشاه قبر به مو ګورو، سات به ملګری زره تیر سی او یګان معلومات به تیمورشاه په کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ تر کوم معلومات
د تیمورشاه مبارکه
بیا پوښتنه دې وکړه دلته له چا نه؟
نه تر اوسه خو بس نوی راغلو، اوس به ان شاء الله پوښتنه وکړو.
کلاتی د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ سوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسی ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس دینې ورختلي دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو، په خپل قبر په حساب زیر زمینی کې ده. بیرته دلته ورکته کیږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومیږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د وسپنې په دروازې سترګې لګېږي. د دروازه قلف ده، تاسو وروره د دروازه راته خلاصوي؟
نه خلاصوم.
ښه، اوس به وړاندې لاړ شو. دلته خو تیاره ده کنه؟
برف ان شاء الله.
اوس نو که زحمت لکېږي لږ وړاندې راځي. قدرمنو دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو نو لرې نه دوه قبر ښکاري چې ډېر ساده جوړ شوي خو مګر ډېر زیات ښکلي. که داسې راته وایئ چې یو د تیمورشاه قبر ته دا بل دی چا ده؟
بعضې خلک وایي چې د ښځې دی، بعضې نفر وایي چې د زوی دی. ندوار قبر رسمی دید
دالتا یو بل قبرم لیدل کیگی دا دی تیمورشاه قبر پتیر نده جول دسی دیر عادی قبر دا ایدی پاکر معلومات رکی
دا حساب دا انده سابق جنگو که چه انده تا دفن شویدی بیا دا باسازی که دا کتلی چه دا قبر دی بیا پا قبر شکل دا جور شویدی
دا چو کدی یه ام دسی مشهور کسی
نا معلوم نده دا معلوم نه صرف در قبر رسمی دی
لقبر سره دلته نور زینې پخوانی شیان دي. مثلا همدغه کوټه کې چې موږ تاسو ولاړ یو د ډېر پخوانی سیستم باندې جوړه ده، هلته رفکي لري، تاخچې لري. کنه د دې په اړه څومره معلومات لري چې راته ویلی سي؟
دا تاخچې چې دي بیرون دوه دلته وتلې دي، دا یو کاش چې د پوره جوړ کړی
د تیمورشاه د قبر په خوا کې د بل ودانۍ چې ده، دا هم په لرغوني تاریخي بڼه جوړه شوې. التا پاس یو کامرام کاری خایده به دل پاره ای چې د قبر ساتنه په خاطر غبان دی وسی. اوس یو ورور روان ده، غواړي چې دلته د تیمورشاه لقبر نه لیدنه وکړي. مخکې دې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبره ته ورسی، مونږ به په لار کې راوګرځو او څه پوښتنه به ورنه وکړو.
زه زین الله یم. عام خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي.
والی
خو نه پریدی کنه د عام لپاره نه جوړ کړی، لکه چې عام خلک راشي دلته چکر وي یا غو کی کم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړی. لا خو بنده ده.
څوک نه
پریږدي لکه کوم خبرنګار راسي یا کوم دغه خبري بدل تر ازي نور دا بند ده د عام لپاره خلونه ده ځان لپاره جوړ کړی عام لپاره نه
څه فکر کوي والی د عام خلکو په مقدس یو تاریخي ځای تیمورشاه غوندې یو کس قبر ده او خلق نس کوي چې راشي دا وګوري
خدا دی دولت مشکل ده ګوره د عام نه ده مشکل چې د دولت مشکل نه چې دلته په 10 روپۍ مې یو ټیکټ ولګي دلته خلک راځي خپل تماشا کوي
تاسو په نظر دغه سي ځای چې اوس په کابل کې مګلرو مثلا د تیمورشاه قبر ده په مخې دلته باغ ده کنه د دې شتون څومره مهم ده څومره ارزښتناک ده
دا ډیر ارزښتناک ګوره بعضی خلک راځي کنه د ګډ شاتنه خلک ته ګوري پوښتنه دا چوکیدار باندې غا کوي چې راځه دا ګلاو کمال لپاره ځي او څومره دلته کینم یا څه خبره یا غوښتل خلک دې رات نه دلته شاته نه خبره کوي چې داسي شي دا هغه لا نه پیژنې چې داسي شي دا زیارت دا قبر دا سي شي دا
په ریپورت کې دا هم ویل شو چې عام خلک د تیمورشاه مقبره ته نه پری خودل کیږي دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکو محمد اقان اجربي پړه داسي وایي
چونی جا قبلن پارتیز بسار واسی بود
دا زی پخوا دیر لوی و هر دول کسان براتلل زین با یوازی و یوازی ده باغ ده نپاکول و خرابی لپار راتلل ده بلگی پا توگه متادین یاد اولی شو دوی با آن ده تیمورشاه ده مقبره پخوا که نشا کولا او دو خوڑو پاتیشونی هم دل تا چول بیا مونگ ده دیل پارا چه ده تیمورشاه ده مقبره مناسب ساتن وکلو دا زی ده مخلکو پا مخ بند کرد درنو دوستانو دا چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبره د بیا جوړونې په حق لسکړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري زموږ همکاري فرشته مرسل د اطلاعاتو کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوي دي
د تیمورشاه په قبر کې درې د ساختماني مواد رازنده دي مهم دي اول په خي خښت دي خاص سټایل اندازې تر دې خښت زیات ده او په ډول کار الته په خښت کې شوي دي یو زربي کار شوي دي او بل هم تیغی کار شوی دا یو ډول استثناء چې په وخت کې او یو ډول نوښت هم چې په وخت کې راغلی
مخکې د تیمورشاه د قبر سکنه دغه منطقې ته چې ویلې د څه رقم منطقه او تیمورشاه باندې مشهوره ده
په خا د یو زراعتي سیمه د هغه اوبو څخه چې د کابل سیند څخه اوبه راتللې دا سیمه بیا خړوبوله او په دې ځای کې دکانونه او تاشیان وروسته جوړ شول
دغه تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروايي کوي مثلا خې نه ساتي ځینې خو بېخي وران سوي کبیرته جوړیږي همدا خرابیږي کنه تاسو یې مشوره عام خلکو ته دی او مسؤل په توګه څه ده
هیڅ وخت په هیواد ویړنې دولس د ملاتړ په بشپړ توګه نه ساتل کېدلی که موږ غواړو چې د هیواد ویړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو زما لومړۍ هیله دا ده تاسو رځ مشر مرسته وکي او دا ذهنیت عام کی او خلق تو اس چې د هر تاریخي ابیده ستا د کور ستا د اسناو د ستا د هویت نمونه ده ساتل هم دا شی لازم دی لکه د خپل کور شي چې څوک ساتي ستاسو رادیو چې ټول هیواد کې اوریدونکي لري زما هیله ده چې مشر په دې برخه کې زیات مرسته وکي دوه خبره موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړه کړو چې هغه اداره به د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره زموږ محیط او چاپیریال به څنګه کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي درېیمه دا به د عاید یوه برخه شي چې زموږ نظام ته به وي او زموږ حکومت او زموږ خلکو
قدرمنو اوریدونکو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچاره
پر دې جبا کې اظهار دا محبت مکوا خپل اشتہ جبا کې یارا دادت مکوا ما تختنا په پختو کې نکا ماتختنا پپختو کلکا ماتختنا پپختو کلکا پپرد جبا کے اظہار دا محبت مکوا پپلشتا جبا کی یارا دادت مکوا ماتختنا پپختو کلکا ماتختنا پپختو کلکا ماتختنا پپ پردے جبا کے اظہار دا محبت مکبا خطرہ لے گا تو پپوختو کے اشنا چیے دہر ٹکی نخوند خلما جب میرو بھی دبیر سنو پورا دشپو کے اشنا چیے دہر ٹکی نخوند خلما گنی زمانہ گورے سما بیاد ختم کبا گنی زمانہ گورے سما ماتنا پپو کلکا ماتنا پپو کلکا پپردے چبا کے اظہار دا محبت مکبا تپکے مور دے اللہ ہو ویلے